د نن وضعیت په دې پروګرام کې د روسیې پارلمان مشرانو جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ داسې بې الهې ته رایه ورکوي چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو د نوملړ څخه د طالبانو د نوم لرې کېدو ته لار هواروي. د روسیې د پارلمان ولسي جرګې د سې شنبې په ورځ دا لایحه تصویب کړه. د روسیې او طالبانو د حکومت اړیکې په کوم حد کې دي؟ دا هر څه په دې خپرونه کې. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسې کوربه یم. لکه څنګه چې تاسې د پروګرام په پیل کې واوریدل، په دې خپرونه کې د طالبانو د حکومت او د روسیې او مسکو ترمنځ په اړیکو بحث کوو. ظاهرا کرا کرا داسې ښکاري چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د هغه هیواد د ترهګرو ډلو د لست څخه بهر کړي، او په دې اړه به د جمعې په ورځ د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګه یا مشرانو مجلس په دې اړه رایګیري کوي او بیا به دا تصویب او وروسته به یې ولسمشر ته وشي کوي. ښه، زموږ د بحث موضوع همدا ده، اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM د کډوالو د نړیوالې ورځې سره مهاله ویلي دي چې په افغانستان کې د نارینه او اقتصادي بې ثباتۍ او لسیزو جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي چې د ښو اقتصادي فرصتونو، ثبات او خوندیتوب لپاره دننه په هیواد کې له خپلو سیمو څخه بې ځای شي او که بهر ته کډه وکړي. د دسمبر 13 په نړۍ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو او شاوخوا 6 میلیونه نورې په کور دننه بې ځای شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي منظمو ناورینونو خلک د سرچینو موندلو او کډوالۍ ته هڅولي دي. د طالبانو د حکومت ستری محکمې 8 تنه د پروان، سمنګان او پکتیکا په ولایتونو کې په عام محضر کې په دورو وهلی دي. دغه محکمې د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پروان ولایت کې د دوو ښځو په ګډون 15 تنه په عام محضر کې په دورو وهلی دي. د دغه اعلامیې پر اساس دا 15 تنه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د چاریکارو په ورزشي سټیډیوم کې د سلګونو کسانو په وړاندې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د دې محکمې د معلوماتو له مخې د بدني سزاګانو سربیره دوو تورانو ته د 3 کلونو او دوو نورو ته د 2 کلونو د بند سزا هم ورکړل شوې ده. همداشان د طالبانو د حکومت دغه محکمې ویلي دي چې د سمنګان ولایت د خرم او سارباغ په ولسوالیو کې هم د یوې ښځې په ګډون 3 کسان د کور څخه د تیښتې او نامشروع اړیکو د لرلو په تور په درو وهلي دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شازدافیر رابرټ ډیکس وایي د سه شنبې په ورځ دسمبر 12 په کابل کې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیرانو سره په کتنه کې هغوی سره ډیرې څرګندې خبرې کړي او د طبي برخې په ګډون د نجونو او میرمنو په زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا شازدافیر رابرټ ډیکس همدارنګه افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د غیر دولتي موسسو په اهمیت هم خبرې کړې دي او هیله یې ښودلې ده چې په راروان 2015 کال کې به د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه ښه لار پیدا شي. او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې راتلونکې جمعه د داسې یوې لایحې په اړه رایه ورکوي چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو د نوملړ څخه د طالبانو د نوم لرې کولو ته لار هواروي. د پارلمان ولسي جرګې د سه شنبې په ورځ دسمبر 12 دا لایحه تصویب کړه چې د جمعې په ورځ په مشرانو جرګه کې له رایګیرۍ وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو تیره میاشت کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرتابه ته ډاډ ورکړی و چې د دې ډلې نوم به له تور لست څخه باسي. قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست همکارانو چې دواړه قدرمن میلمانه د مسکو دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب او د سیاسي چارو شنونکی میګل وسیق صاحب دواړه سره د ټلیفون په کرخه په پروګرام کې دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اجازه راکړئ اول پوښتنه به د حسن صاحب څخه وکړم. حسن صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. اوس تازه د بیا د روسیې د ترهګرو د لس څخه د طالبانو د نوم د ایسته کېدو په اړه تازه اقدامات شوي دي او ظاهرا داسې ښکاري چې په نږدې ورځو کې به د دوی نوم د روسیې د ترهګرو د لس څخه بهر کیږي. ستاسې په نظر د روسیې دغه عجله او علاقمندي ډیره په څه کې ده چې غواړي د طالبانو نوم د دې هیواد د ترهګرو د لس څخه بهر کړي؟ اساسا
خبر نه ده، بلکې افغانستان زموږ سره نږدې جغرافیه کې پروت ده، زموږ سره په نږدې گاوان کې پروت ده، او زموږ همګټي یا هم تعهد او متحد هیوادونه د مرکزی آسیا هیوادونو دوی سره په مستقیم گاوان کې دي، او د افغانستان د هر شار څخه موږ متضرر یو، د هر خیر څخه موږ ته خیر رارسیږي. له دې کبله د دوی سره باید زموږ د اړیکې دایمي وي، او دغه دایمي اړیکې یو ضرورت دی، او موږ مجبور یو چې له طالبانو سره دغه اړیکې ولرو، ځکه چې طالبان بل بدیل نه لري، او موږ اطمینان باید همیشه ولرو د افغانستان د جغرافیې څخه چې موږ ته ضرر راونه رسیږي. نو دا یو ضرورت دی، دا زموږ خواص نه دی او ضرورت دی، د دې کبله
صاحب دا جلی ټکې مې په دې خاطر وکړوي چې تر اوسه طالبان د هیچا د خوا په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي، او دغسې اقدام هم ظاهرا ډېرو کمو هیوادونو کړی دی په هر صورت. اما حسن صاحب فکر کوي چې دا د روسیې عمده اندېښنه ده د ترهګرو بحث دی، که دوی بیا د افغانستان سره په نورو برخو کې، په اقتصادي برخو کې، د معدنو په برخه کې، په نورو برخو کې هم د کار علاقمند دی، که عمده اندېښنه ده ترهګریزو ډلو بحث دی؟
دا خبره خو فعلا په اجنډا کې همداسې نه ده چې له افغانستان څخه تروریستي عناصر او افکار د دوی متحدینو ته او بالاخره د روسیې مسلمان نشینو سیمو ته رشد ونه کړي، انکشاف ونه کړي، او دا نفوذ زیات نه شي. خو په یوه ستراتیژۍ کې دا خبره هم ده چې روسیا جنوبی آسیا سره د روابطو د جوړولو لپاره لیواله ده، او دغه لاره د افغانستان څخه تیریږي، او دغه اوس چې یا د ټاپي کومه پروژه ده، او یا د ترانس افغان کومه د ریل خط دی چې له ترکمنستان څخه ټاپي تیریږي، او له ازبکستان څخه د اوسپنې لاره تر پاکستانه تر کراچۍ ته پلان شوې ده. دا خپل د روسیې د متحدینو یو دغه د یو پروژې بلل کېږي، او روسیې هم په راتلونکي کې په دغه پروژه کې د پروژو کې د سهم ده، د برخه لري، او له دې کبله دا یو اقتصادي پراختیا هم ده چې په پام کې لري. نو هم سیاسي، نظامي، امنیتي برخه کې، او هم په اقتصادي برخه کې د دوی دلچسپي او
تشکر. حسن صاحب اجازه راکړئ د وسیق صاحب څخه هم پوښتنه وسیق صاحب تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلاست. اوس خو ظاهرا حسن صاحب په دې بحث وکړ مسایل هم دي. آیا ستاسې په نظر وسیق صاحب فکر کوئ چې که دغه د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډلو د لست څخه وویستل شي، دوی خپل دغه اهداف ترلاسه کوي، یعنی د ترهګرو په بحث کې به دوی هغه څه چې په فکر کې لري هغه به ترلاسه کړي، دوی به خوندي وي ستاسې په نظر؟
لوی خدای په نامه کې سلام وړاندې کوم تاسو ته، ځان میلمه. زه فکر کوم د موضوع خبره تاسو سره چې هم امنیتي مسایل مطرح دي روسیې ته، هم اقتصادي مسایل مطرح دي، هم دوی غواړي چې مخکن جنوبي آسیا هلته خپل لار ولري، او د ترانزیت تجارت مسایل هم مطرح دي، او د منطقې د هیوادونو یعنی همدغه ټول ګویا دوی غواړي دا تلاشي کړي. اما په څنګ کې زه فکر کوم چې اوس یو بل ارقیم ډېر د اهمیت ورته چې په دې وروستیو کې څنګه چې تاسو وویل چې اجنا موجود دی، صحیح دی چې افغانستان ضرورت لري چې ټولو هېوادو سره خپل منطقي سره ښه اړیکه روابط ولري، که په سیاسي بوت وي، که په امنیتي همکاریو کې وي، که په اقتصادي بوت وي، په خارجي مسایلو کې وي، ټولو. اما په څنګ کې زه فکر کوم چې دا چې ولې عجله، دا عجله چون په امریکا کې نوی حکومت راځي، یعنی نوی رئیس جمهور رئیس ترامپ، دا چې څنګه برخورد لري طالبانو سره، څنګه پالیسي د طالبانو په هکله د افغانستان په هکله، یعنی فکر کوم بله خو دا دی چې روسیه تلاش کوي چې طالبان سره مخکې ځي نه چې په اصطلاح داسې ګونګوسي وډاره کېږي چې امریکایان غواړي چې هلته خپل نفوذ وساتي، په یو شکل دوی غواړي چې مخکې دغه نه د خپل نفوذ ولري او دا زیات کړي، او بالاخره طالبانو ته دا زین ورکړي چې روسیه طالبانو سره ښه اړیکو پاللونکی دی او غواړي چې اړیکې ولري، نو په دې خاطر دوی دا تلاش کوي. اما په څنګه څرنګه چې ځان مېلمه وویل چې امنیتي مشکلات مسایل منځنۍ آسیا موضوع دی، هلته دوی د خپل امنیت نه ور نارامه دی، چون هغه ډلې چې دوی یا په اصطلاح مرکزي آسیا نارامي لري، هغه ډلې اکثرا ویل کېږي چې په افغانستان کې حضور لري، یا دا ډلې چې په کچه د ازبکستان، تاجکستان هغه تروریستي ډلې چې هلته دوی لري او په افغانستان کې دوی اکثرا نشته دي، یا طالبان سره اړیکې لري، پخوا هم د جهاد وخت کې او خود چین هم، نو دوی غواړي چې د اخنه هم
اوس وسیق صاحب پوښتنه همدا ده، طالبان خو په دې تېرو دریو کلونو کې وایي چې دوی ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په وړاندې د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي، اما په دې اړه اندېښنې د مسکو په شمول د مرکزي اسیا د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره شته. اوس که دا د طالبانو نوم د دې لست څخه لرې هم شي، طالبان څه تضمینونه ورکولی شي، په څه ډول کولی شي چې د دوی قناعت ترلاسه کړي چې و د افغانستان د خاورې څخه تهدید نه متوجه کیږي؟ څه کولی شي طالبان؟
په یقین سره څرنګه چې تاسو وایئ، که چیرې د طالبانو نوم د دې لست نه لرې کیږي، دا په دې مفهوم نه دی، زه فکر کوم چې روسیه هم لوبه کوي، یعنې داسې نه دی چې بیل د اعتماد فضا د دوی او د طالبانو ترمنځ موجود دی، نو په دې خاطر لوبه کوي که دوی وغواړي ډېر عاجل کولی شي چې د دوی نوم د تور لست نه وباسي، اما دا چې نه یې وباسي، دوی هم د طالبان نه توقع لري، دغه څه چې دوی ته ورکوي چې ګویا د تور لست نه ووځي یا لاره خلاصه شي په اصطلاح دندو ته، نو دوی هم توقع لري. هغه توقع زه فکر کوم چې په اول قدم کې د دې تورستي ډلو شتون او چې دوی نگرانی لري، او څرنګه یعنی دا چې دوی توقع لري چې طالبان به هر تروسی دلیل چې دوی د نه په سلام متوجه کیږي یا د دوی د نفوذ ساحه وګخل کیږي، هغه په اصطلاح اطلاعات روسان سره باید شریکی چې دوی کولی شي نشي کولی، یا دوغوی مانی وگردی آیا دوی کولی شی نیشی کولی، پده چه حتا دوی هم در دلی چه پایستلا بلاخی چه کنون در جهادی دلی دی، دوی تیر دوشی یعنی مشترک تفاهم دلو دی طالبان تاک رستی کردی، او پا زمین که در دلی یعنی ایدولوژیک لحاظ دوی سره هم تفاهم لری.
تشکر مسیح صاحب، بالکل په دې ډول وغږیږو. اجازه راکړئ د حسن صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې حسن صاحب، که اوس خو به روسیه خپل اهداف لري، خپلې غوښتنې به لري، خپله ستراتیژي به لري، په دې چې ولې طالبانو نوم د دې لست څخه لرې کوي، اوس په دې منځ کې ستاسو په نظر د طالبانو ګټه څه ده؟ د طالبانو علاقه مندي څه ده؟ د مسلې تر شا باندې فکر کوي چې دا نوم لري هم شي د مسکو د خوایې په طالبانو کې د ځینو برخو کې د تغیرات او احتمال امکان تاسو وینئ؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دا خبره باندې خپل ځان کې کوم تغییر راولي. ولې خبره دا چې طالبان په دا خبره ته خوشاله ځکه دي چې طالبان دا وخت یو نړیوال انزوا سره مخامخ دي او ټول نړۍ په یو غټ باندې دوی باندې انتقادونه کوي. دوی ته ګوته نیسي چې دوی کله په کور کې نه ولګي، موږ ته تحصیل ته نه پرېږدي او څنګه په کار نه ورکوي، کار ته نه پرېږدي. سیاسي بندیزونه هم په خلکو لګولي دي، سیاسي نظریات د خلکو بالکل بند دي، نشرات او هغه هم په یو رکود په حالت کې دي. رسنۍ له دې کبله دوی د انتقادونو لاندې دي او که دغه څه لوی هېوادونه لکه روسیا او چین دوی باندې په اصطلاح هغه تاجرات چې نسبتا په دوی پورې اړه لري او دوی په یو طرف کې وي، هغه که د اقتصادو سره کې دي او که د نورو رسادتو په سره کې وي، نو دوی دې خبرې ته خوشحالېږي. او دا خبره واقعا د دوی په ګټه ده، ځکه یو نه یو هېواد چې دوی په رسمیت باندې یا وپېژني، ښه د رسمیت پېژندلې خبره خو لا د روسیې له خوا نه هم او د چین په اړه هم لا لري، دا لا تر اوسه پورې دا څه اوازې نشته ده. خو د اقل ک دوی د تروریستانو له لیست څخه ایستل کیږي، دوی د پاره دا ګټه لري او په اصطلاح یو مثبت پاینټ تر لاسه کوي.
تشکر حسن صاحب. ښه، اوس که دا بس لږ دغه کو اوس خو په دې تېرو درېو کلونو کې لکه چې کله هغه وخت چې متحده ایالات له افغانستانه وتلې ده، بیا هم د افغانستان او د افغانستان د خلکو سره د بشري مشکلاتو په برخه کې امریکا لوی مرسته کوونکی هیواد دی. موږ تاسو په یو شکل وینو چې د قطر په واسطه ځینې غونډې هم ترسره شوې دي. دغه د روسیې او طالبانو نږدېوالی ستاسو په نظر حسن صاحب غرب ته په خاص ډول متحده ایالتونو ته څومره د منلو وړ دی؟ فکر کوئ چې که امریکا واقعا د امریکا نوی حکومت هم د افغانستان په بحث کې علاقمند اوسي، چې اټکلونه کېږي، پیشبینیانې کېږي چې د افغانستان خواخوږي د ترامپ په حکومت کې شته، فکر کوئ چې دا د روسیې او طالبانو نږدېوالی به نور هم زیات شي، یعنی دوی به سره نږدې شي په دې وضعیت کې؟
جلوز په دې کې شک نشته ده چې د امریکای او روسیې په شان یا د امریکای او چین په شان رقیب هیوادونه په جغرافیوي او سیاسي توسعه کې یو د بل په پراختیا باندې خوشحاله نه دي. او هغه کومه چې په افغانستان کې د امریکایانو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده، امریکایان کله هم نه ترامپ دا غواړي او نه جو بایدن دا خبره غوښتله او نه جمهوري خوان غواړي او نه بل کوم سیاستوال چې دغه تشه دې بیرته د روسانو یا د چینایانو په واسطه باندې ډکه شي. دا خبره بدون د شکه که د روسیې او د امریکې مناسبات د اوکراین په سر باندې ښیي که بدي، په افغانستان کې دغه تشه د کول د دوو هېوادونو لخوا د امریکې په طبیعت باندې نه جوړېږي او د امریکې د متحدینو په طبیعت باندې نه جوړېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغسې یو حالت چې هلته رقیب هېوادونه یو د بل سره همکاري ولري په اصطلاح په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې بد وضعیت، بد حالت، د تروریزم رشد او یا اقتصادي بد حالت نه د امریکې په ګټه دی، نه د روسیې په ګټه دی، نه د چین په ګټه دی او نه د افغانستان د همسایه او ګاونډیو هېوادونو په ګټه دی. له دې کبله هلته 50 کلن رقابت پر ځای باندې بیرته همکاري شروع شي، نو هم به د رقیبو هېوادونو په ګټه او هم به د افغانستان.
تشکر حسن صاحب. وسیق صاحب، حسن صاحب خود وضعیت باندې خپل بحث وکړ، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د امریکا تعامل ته د افغانستان سره چې په هر شکل دی، د طالبانو د حکومت سره ځینې محدودې غونډې یا د بشري مرستو په برخه کې د امریکا لوی سهم مداخله، فکر کوئ چې د امریکا د علاقمندۍ په صورت کې مسکو کولای شي چې ځان د طالبانو سره نږدې کړي، او آیا د طالبانو لپاره مسکو خې انتخاب دی که واشنگتن ساسي په نظر؟
من زه فکر کوم اول خو څنګه چاته سوي چې د افغانستان کچیر دا امکان ولري چې یعنی ټول دنیا سره د ښو اړیکو په نوم کې اوسي او دا اړیکې د افغانستان د بیا رغونې په خاطر یعنی ځینې استفاده وشي. اما زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې انتخاب بلی یعنی نشي کولی چې دواړه سره دغه ظرفیت اوس په افغانستان کې نشته چې دغه توازن په اصطلاح وساتي چې دواړه سره نشي کولی چې وساتي چون افغانستان داسې وضعیت کې دی او د بلې خونه افغانستان ضرورت لري چې یو څوک یې په اصطلاح لاس ونیسي چې افغانستان د ودې او انکشاف په خاطر د افغانستان د ثبات په خاطر او اندا چې حالت نه دی چې افغانستان په اصطلاح بې طرفه وي لازم دی نو بنان انتخاب باید وکړي. دا اوس نه ده ځکه زه فکر کوم چې که چیرې دغه ډلۍ ما مخکې اشاره درلودې چې روسیا هم په اصطلاح لوبه کوي په دغه شکل غواړي طالبان امیدواره وساتي اما عملا تر اوسه یې څه ورته نه ده ورکړی یعنی یوازې دغه دغه اوسنۍ مرستې څرنګه چې تاسو وویل چې افغانستان ورته نیاز ضرورت لري دغه ضرورت چې په بشري برخه کې دغه په میلیونو ډالر چې افغانستان ته زه فکر کوم چې نه یوازې روسیه حتی یو څه نور د منطقې هېوادونه هم که ورسره یو ځای شي دغه ظرفیت په کې نشته چې په دغه اندازه یعنې مرستې افغانستان سره وکړي. دا یو برخه ده چې دا ممکن نه دی ابدا دغه سره نه دی طالبانو ته دا په ګټه دی چې په اوسنۍ وضعیت کې اقتصادي خپل مشکلات رفع کړي او په اصطلاح د دې خونه د اقتصادي لحاظ دوی به څه واوسي. اما په ضمن کې په سیاسي لحاظ هم یعنې دغه تقابل اکیری په اوس کوم د غرب او د مسیحي هوادونه اوس په تقابل کې په تقریبا په ټوله نړۍ کې دا دا پټه خبره نه ده خره خبره زه مطمئن یم چې په افغانستان کې چې کچیری دا تقابل رامنځته او طالبان د دې وسیله ګرځي دا به د طالبانو په ګټه تمام نه شي دا به د دوی په ضرر تمام شي. دا ښه دی چې دوی مسیحي سره هم
او چې کله خپل نوم ته ستیا مدوم رنه دي نه چې اوس وسیخ صاحب پښتنه هم دغه د وضعیت څنګه استفاده کولی شي لکه څنګه چې تاسو د تقابل مسله یاد کړه کله چې تقابل موجود نو اوس طالبانو ته څه کول پکار دي چې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي او د کوم حالت چې دی داخ شي یو څه. زه
فکر کوم چې طالبان
هم خپل
خو یعنی د تیر وخت په ارتباط کې ارزیابي وکړي نو طالبان امریکایانو سره یا غربیانو سره د پخوا نه تفاهم درلودې دوی یعنی تفاهم مخته تللي دي او لازمې مرستې هم د هغې خوانه دوی سره شوی څرنګه چې تاسو وښکنئ چې ترامپ یو څه خبرې کوي چې ګوره دغه پیسې دغه کچیزات دا وره دا خبرې کچيري عملا دوی دا کار وکي یعنی په دې باندې چې هغه حتمی چې د اقتصادي مرسته مونږ کی او د تجهیزات په ارتباط هم خبرې چې یو څه په اصطلاح جدي شي دا ورته چې دا د طالبانو په ګټه نه دی. زه فکر کوم چې د اوس لپاره ښه انتخاب یعنی دوی همداسې مخته راغلي دي.
تشکر.
ترنه پر درلودي د دې ادامه ورکي په دې چې منطقه دغه څه چې دوی ورکوي منطقه نشي ورکوي.
مننه وسیخ صاحب تشکر. فقط وخت کم د اجازه را کې د حسن صاحب څخه دغه پښتنه کوم. حسن صاحب اوس خو دا وضعیت دغه سیده چې ویل کېږي تقابل دی او افغانستان د تیرو 15 شلو کلو او طریقه مخکې هم دغه سی د شرق او د غرب ترمنځ په تقابل کې اوس خو طالبان واکمن دي په افغانستان. دوی ته حسن صاحب څه کول پکار دي ترڅو د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي او دغه تکلیفونه چې په دې تیرو کلونو کې موږ تاسو ټولو ګاللې دي حداقل د دې تکلیف مخه ونیول شي؟ څه ډول پالیسي ساسي په نظر پکار ده چې هم د شرق او هم د غرب لپاره جوړ شي؟
جوازه په فعلن خو طالبان هم د شرق سره هم د غرب سره په تقابل کې دي او ولته دا ده چې د دوی خپل کورنۍ په سات د دیول نه دي چې شرقیان هم ومني او غربیان هم ومني. طالبان په دې باندې تورن نه دي چې یار غرب سره کوم ارتباط لري د شرق بدرازي او یار شرق سره کوم ارتباط لري د غربیانو بدرازي، بلکې په دې تورن دي چې دوی په خپل تداخل د هواد کې دغه سیاست راخسته دي چې دغه سیاست نه د غربیانو په تبه طبیعت باندې جوړ دی، نه د هغوی خوښ راځي او نه د سرکیانو خوښ راځي. د دې کبله په اول قدم کې خو طالبانو ته پکار دي چې خپل داخلي سیاست داسې جوړ کړي چې غربیانو ته هم بهانه حل شي، د هغوی سره هم د ښو مناسباتو د جوړولو لاره خلاصه شي او د سرکیانو سره هم. بیا وروسته خبره دا راځي چې دوی باید یو تعادل وساتي، د یو طرف لمن کې ونه لویږي لکه په اتیاو کلونو کې چې افغانستان د شورویانو په لمن کې ورلوېدلی او بیا په 2000 کلونو کې ټول د امریکایانو د ناټووالو په لمن کې ورلوېدلی وو او دا د جهاني غټ قدرتي د تقابل باعث و. داسې نه باید وشي په نړیوال سیاست کې به یو متعادل سیاست باید وساتي، داسې سیاست چې نه میدان یوازې غربیانو ته خلاص وي او نه یوازې شرقیانو ته خلاص وي، بلکې په افغانستان کې هم د شرق او هم د غرب د همکارۍ یو زمینه مساعده.
تشکر وسیق صاحب. ډېر ثانی وخت لرو، ستاسو په نظر د طالبانو دغه اوسنی سیاستونه چې حسن صاحب اشاره وکړه څومره د دغه پالیسي چې دواړه طرفونو په لمن کې باید ونه لویږي زمینه مساعده کړې ده د دوی سیاستونو؟
پتاسو سره چې اوسه پوری دوی دا نه دي توانی دي او دا ډیر اصل کار هم نه دي. څنګه چې تاسو وویل چې وکن دوی وشي کولای چې د دواړو ترمنځ دغه تعادل وساتي او خیری شو پدی او د افغانستان ثبات په ټوټ کاروږي د خو خبره ده، اما دا دغه نه لیدل کیږي متاسفانه. او په زمن کې اول قدم دا دی چې دوی کوشش کولای چې هغه خپل کار خانگی چې دا اعتماد دی
بالکل داخلي اعتماد نه لري. مننه وسیق صاحب. شیر حسن، حسن صاحب او وسیق صاحب له تاسو دوه ډیره مننه کوم. کور مودان د پروګرام وخت هم دلته پات رسیدل تاسو مننه. نن نو وضعیت د پروګرام قدمونه لیدونکو اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پات رسیدي. راتلونکي خبرونه تاسو یې غږ ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر